قدر من اوریدون کوشی با ورسته 15 دقیقه اونیس پروگرام پیلیگی خو لهغه مخکې پام وکړی د خبرونو لندیسته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند سعید خطیب زاده پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران ظرفیتونو ته په پام سره د هیواد ته د افغان کډوالو دا بهیر دوام نشي کولی. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې خطیب زاده وویل د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یو ګاونډي ونه چول شي او زیاته یې کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روان کال د جنوري له پایله یې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولي. ډبلیو اف پی پرون په یو بل ټویټ کې وویل چې د سرپل ولایت په سانچرک ولسوالۍ کې هم له 3,23,000 کورنیو سره د خوړو مرسته کړې. دا اداره وایي چې د روان کال له پایله یې په افغانستان کې 14,00,000 کسانو ته خواړه رسولي او په روان کال کې به 3,00,000,000 وګړو ته مرستې ورسوي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډیر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یوه خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټي نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 15 ولسوالیو کې تیریږي. 1.5 هکتاره ځمکه خړوبوي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او د دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند له صدراعظم نارندرا مودي غوښتي دي چې له روسیې د تیلو پیر ګړندی نه کړي. بایدن پرون له مودي سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل چې له روسیې د تیلو د اخیستو زیاتېدا به د هند په ګټه نه وي او په وینا یې دا کار کولی شي د اوکراین جګړې ته د امریکا ځوابي اقدامات له خنډ سره مخامخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې هند په دې وروستیو کې له روسیې څخه د نفتي موادو پیر زیات کړی او په پرونیو خبرو کې مودي له دې کاره د شاتګ هیڅ کومه عمومي ژمنه ونه کړه.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونه ته ښه راغلاست. په پاکستان کې د چټکو سیاسي جریاناتو په دوام صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د اپوزیسیون د هڅو په پای کې سلبي اعتماد شو. له دې بدلونونو وروسته په پاکستان کې سیاسي کړکیج پای ته نه دی رسیدلی او ښایي د بل حکومت تر واکمنېدو پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیج به ژر پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د پاکستان کړکیج د دې هیواد کورنۍ ستونزه وبلله خو هیله څرګنده کړه چې دا بحران به پر افغانستان اغیز ونه کړي. د افغانستان د 13 لسیزو حکومتونو تل له پاکستان سره کړکیچن اړیکې درلودل خو دا هیواد د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه مهم دی ځکه د هیواد مهمې ترانزیتي لارې له پاکستانه تیریږي. د افغانستان ډیری واردات له دې هیواده راځي او میلیونونه افغان کډوال هلته دېره دي. طالبان د عمران خان د صدارت په دوره کې پر افغانستان واکمن شول او پر عمران خان او د ده د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي په وار وار له دې کبله انتقاد کېده چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو مناسبتونو کې خبرې کوي. خو آیا د عمران خان له بې واکه کېدو سره به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون راشي او د طالبانو اړیکې به د پاکستان له راتلونکي حکومت سره چې ښایي لویه برخه د مسلم لیگ او پیپال ګوندونو په لاس کې وي څه ډول وي؟ پنننی 25 دقیقې بس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د خبرونه میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤل میرویس اشرفته. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له مارج صاحب سره لومړی پیلومه. مارج صاحب همدا ساده پوښتنه ده چې د پاکستان روان سیاسي جریانات به پر افغانستان که اغیز ولري تر ټولو زیات به په کومو برخو وي؟
د پاکستان کرکیچ تابان یو څه ډېر جزئي اثرات به دا ولري چې د نوي مشرتابه سره به د طالبانو اړیکې به په کومه کچه مندي، او همداسې دغه نوی رهبري چې د پاکستان منځته راځي د دوی دغه میتود د پالیسي مخته وړلو به په کوم ډول مندي. په عمومیاتو کې کوم خاص اثر نه لري، ځکه د پاکستان پالیسي جوړوونکي کسان چې هلته دي معمولا نظامیان دي او آی ایس آی تر ډېره بریده پورې هلته ډېر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسي کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندوستان. او په عمومي کچه څه موږ وګورو، پخوا مثلا تحت الحمایه هیوادونه وه، اوس تحت الکنټرول هیوادونه دي. درېمه نړۍ هیوادونه اکثریت دي، خصوصا لکه پاکستان او افغانستان، دا تحت کنټرول د غرب دي. نو بینان خصوصا د پاکستان څخه په دې غرب د خوانه د خپلو اهدافو د خپلو موخو لپاره د مجري هیواد په توګه جوړ شوی ده. هغه معمولا بدون لغنه د افغانستان له چارو سره چارواکو سره کوم خاص توپیری چلند نسی کولای.
مننه اشفتا صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو او لکه څنګه چې مارج صاحب وایي چې د پاکستان پالیسۍ پوځ جوړوي، نو په دې ترتیب سره د پوځ په اړیکو کې به د ملکي حکومت له بدلېدو سره د طالبانو سره په تعامل کې بدلون راشي؟
هرو مرو دا کېدونکی دی. دا چې د دې حالت څخه د پوځ رول لا پسې زیاتېږي، نو هغه به پر طالبانو باندې او د افغانستان پر نننۍ چارو باندې متاسفانه منفی اغیز هم لري. ځکه چې یو خود آی ایس آی لاس مخنه ده، بل دا چې دا فنډمنټالیزم په پاکستان کې ډېر سابقه لري. دیوبند د آی ایس آی تر تاثیر لاندې کار کړی او کوي، او زموږ یو تعداد ډېر طالبان د هغو مدرسو څخه فارغ شوي، او د ایدیولوژیکي له لحاظه هماغه چارچلن چې هغوی غوښتل دوی تر غواړي چې په عملی ډګر کې پلی کړي. نو یقینا چې تیر حاکمیت څخه و موجوده حاکمیت چې ډېر امکان لري په کې د اسلامیانو رول لا پسې زیات شي، په افغانستان کې خپل اغیزه درلودلی شي.
ستاسو په نظر د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې یا لږ تر لږه پنځلسو شپاړسو کلونو کې د پاکستان له پوځ سره زیات و که له سیاسي مذهبي ګوندونو سره؟ د پاکستان
پوځ په پاکستان کې پر ټولو مسایلو باندې ډېر تسلط لري. سیاسي مذهبي ګوندونه هم رول لوبوي، مګر په بهرنۍ پالیسي کې د پوځ په خاصه توګه آی ایس آی ډېر عمده او اساسي نقش لري. مذهبي ګوندونه د ایدیولوژي تر لحاظه دیوبند مربوط دي، مګر مستقیما د دوی رهبري تر د آی ایس آی په لاس کې دي. یعنی پوځ او آی ایس آی پکې ډېر اساسي رول لوبوي. نو د دې خاطر زموږ تنظیمونه او موجوده طالبانو تحریک متاسفانه د پوځ او آی ایس آی تر تاثیر لاندې وو او دی.
مننه اشرفتا صاحب. مارج صاحب، څه فکر کوي تاسو په تېر حکومت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د عمران خان پر حکومت لدې کبله انتقاد کېده چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، فکر کوي چې دا لړۍ به پای ته ورسیږي او که بیا هم راتلونکی صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم د طالبانو لپاره په نړیوالو ډګرونو کې لابي وکړي؟
دا نو کچېرې دلته رهبري دي یا د عمران خان په ځای باندې بل قسم راسي، دا لړۍ به دوام لري. په ډېره خواشنۍ سره چې ما وخت هم وویلې چې پاکستان یو مجری هیواد د غرب نړۍ ده، او غرب نړۍ افغانستان لکه توفه په ډول باندې پاکستان ته راکړی چې د افغانستان مدیریت او چارې دوی مخته بوزي. نو بینان دوی د خپل وظیفې په بنیاد باندې چې غرب راکړی ده دا چارې مخته بیایي. خو په ټوله کې بیا هم زه تاکید کوم چې ملکي اداره ډېر واک اختیار نه لري، دا یو تشخیفاتي او سمبولیک اختیارات لري. په دې پاکستان پوځیان لکه د افغانستان پوځیان په ډول نه دي، وی ار پوزه یو سیاستمدار هم ده. وی تقریبا تر ډیره بریده پورې راځي په انګلستان کې زده کړې کوي. دا جوته ده دا خاره خبر ده ټول په دې باندې پوهېږي که پخواني تنظیمي مجاهدین او جهادي ډلې وي یا اوسني طالبانو دي، ټول په پاکستان کې روزل شوي دي. د پاکستان په ملاتړ او د هغوی په مرسته باندې په افغانستان کې واکمن شوي دي. اوس هم د دوی کورونه د اکثریت په پاکستان کې دي. د ځینې مجبوریتونه هم اطاعت هغوی ته کوي او داسې په خوانه دغه په ملاتړ باندې تو واک تر زری دي خامخا او سړی کې لري. نو بیا تاکید پدې مده کوم چې دی نور هوا دو بارني پاليسي لکه موږ نه د سیاج پاليسي نه لري او یا داسې د وطن یو څه مخ تر ازیاغه مخ ته وړي نه اوږي مخ له مخه پاليسيانه جوړ کړی دي پروګرامونه جوړ کړی دي هر هوا پاکرمن دي اوږي پيګي چې وي څو کې او خامخا پلې کې او دا څوک پلې کې پاوز او آی سای لبنان پرې کوم ترغیب نه راځي. افغانستان په چار کې د افغانستان بدبختی همیشه پاکستان غوښته ده. د افغانستان کې ثبات هغوی په خپله ګټه نه بول لکه نور هیوادونه چې فکر کوي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت دي، د دوی کورنۍ امنیت ته به خطر نه وي. پاکستان برعکس په بې ثباتۍ کې د دوی ګټې دي. که چېرته مضبوط قوي حاکم نظام منځته راسي بیا نو دا د پاکستان خپل ضرر پیدا کوي. لومړی دا چې بیا هغه نظام خپل خاوره تر ټکه مارګلې پورې دعوا کوي، دوم پښتانه او بلوچان چې په پاکستان کې دي دوی بیا فرقه د ما خپل ذاتي وطن حکومت جوړ سره ده. بیا هغوی د پنجابیانو دا ظلمونه او حالات چې ویني بیا هغوی نه تات نه کوي مختر اړي. نو بنا دلته همیشه بې ثباته هېواد د بل په بې ثباتۍ کې دوی اقتصادي چارې مخته وړي.
له تاسو نه غواړم یو بله پوښتنه م کوم چې د پاکستان بې ثباتي البته که دوام وکړي، د پاکستان سیاسي بې ثباتي دا به د سیمې پر وضعیت په مجموع کې نه یوازې د افغانستان یعنې له افغانستان ورهاخوا څه اغېز ولري؟
په هېڅ صورت مې د پاکستانیان پنجابیان ما وخت مولې صدې خپل ګټو تخپل ملي مسایل او ترجمن کسان دي او خيار کسان دي. دوی اوس وخت به ثباتي تر ډیر حدا پر نه پیدا دي ورځ خبر ده اته هفته تر ډیر نه زی معمولا یو څو وخت دا کار کوي. دا چې پاکستان د سیاسي لحاظ یو څه د غرب په سترګو په لیدو کې او بغاوت په دې کې اوس د چین سره اړیکې جوړې کړې وي، یو عمران خان پوتین سره ناستې کړې وي، یو یو ډول یو تهدید یې ورته ورکړ چې مثلا د امریکا غوښته چې دوی فشار لاندې راولي، کله بلوچستان پرې راپورته کړل او کله نورې مثلا دغه دلتا حسین ډلې راپورته کړله چې دوی ته هغه جوړ کړي وه او لږ تهدید په ډول کې مارم. بیا هم پوځیان هوښیار وو.
یعنی یو خو ناامنی او امنیتي بې ثباتي ده او یو سیاسي بې ثباتي ده. سیاسي بې ثباتي هم پر سیمه اغېز نه لري ستاسو په نظر؟
په هېڅ صورت نه لري. یو وخت زه په پاکستان کې په چیرته ومه، زه هلته ډیپلوماټ هم تیر شوی یم. بیا ما یو پوښتنه هغه وخت چې پرویز مشرف د الوتکې په هوا کې نواشلي بنده کړی وه غوښته چې هغه ووزني چې بیا هغه مځکې ته راکوز شه. موږ فکر کاوه چې ودی او غچ اخلي نواز شریف نه مارم کله چې کته چې هغه غرض یو نه کړ او جنرال ما پوښتنه وکړه مال ده ته سزا نه ورکې هغه نه کې وای نه موږ سیاسون ته سزا نه ورکو او نه یوازې نو دا بیا یو ډول باندې ساتو چې بیا په کاریږي د پاکستان په سیاسي چارو کې. یعنی دوی تر دې اندازې پورې خپل راتلونکي دې مسلو ته پام کوي. خامخا چې کله وګوري چې دوی اقتصاد ته سیاست ته یو تشنج منځ راځي بیا فورا سره کوي فیصله کوي، جوړي فیصله بیا څوک کوي، پوځیان کوي، پوځیان بیا په زور باندې بیرته بهرهي دا مسله.
مننه. اشرف تاسو فکر کوئ چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي یا له امنیتي نظره بې ثباتي منتفي ده نشي راتلی؟ که راتلی شي ستاسو په نظر اغېزې به یې پر سیمه څه وي؟
یو څه بې ثباتي همدا اوس رامنځته شوی مګر دا به ډېر دوام ونه کړي، ځکه چې نه یوازې پنجابیان بلکې هغه پښتانه چې هلته بیا هم په اردو کې او په آیس آی کې رول لوبوي هغوی سیاستمداران دي او د پاکستان د ګټې د خاطره ډېرو دغه مسایلو ته لمن نه وهي. زه فکر کوم ژر به تر کنټرول لاندې راشي او دا چې خلک په تور د مثال په دا روسیې دوه ورځو کې د په خاصه توګه په دوه شپو کې د عمران خان پلویان دي دوی کوم سره قناعت وکړي، ځکه چې دا د غرب لاس ته الک دوی غوښتل چې دا کار وسي. کنه نو که خلک په کې رښتیاګو غټ رول لوبولای شول دا تغیرات به نه راتل په پاکستان کې، مګر اساسي نقش پوز او آی سی لوبي او د دوی سیاسيون لکه د افغانستان سیاست مداران دي چې پاکستان د منافع د خاطر دغه مسایل به ژر تر ژره مهار کړي، تر کنټرول لاندې راولي او به ډېر لمن ورته ونه وهي. او دا چې پر افغانستان باندې څه اغېز لري، یقینا تر دې هم د موجوده سرپرست حکومت د اړیکو دوی سره دي چې دوی خو اوس متاسفانه یو لاس نه دي، یو خوا ډېر ور سره نږدې دي، بل خوا هم داسې نه دي چې ډېر بل لري، مګر یو څه توپیر پکې شته دي. زه فکر کوم چې دوی متاسفانه هیڅ درنه په افغانستان کې د سرپرست حاکمیت شیل چې دوی کوم برنامه ورته نه لري. نو باندې چې د یو منفعل سیاسي کتون کې په توګه خپل رول ولوبوي او څه به دي هغه ځوونه کې. مګر دا چې وګوي وګوري چې یو لږ مطالبه ته نور هم پچی چټک کې درنه په افغانستان کې دا به نږدې ورځو کې معلوم شي.
او شفته تاسو د پښتنو یادونه وکړه د پوځیانو د سیاسيونو، مګر د عامو پښتنو یا هغه پښتانه چې ملتپال پښتانه دي، دغه وضعیت به فکر کوي څنګه شي د عمران خان له تلو سره او د نوې ادارې له راتګ سره چې احتمالا د مسلم لیگ مشر به په راس کې وي. یعنی په مجموع کې د خلک ډیر زیات په یو ډول سره تړلی دي د افغانستان له جریاناتو سره، د دوی موقف د دوی وضعیت په څه ډول شي؟
د دوی لپاره یو څه محدودیتونه بلا پسې زیات دي، ځکه چې عمران خان یو قومي لیدنې درلودل او دوی سره په نږدې نه په تماس کې وو او د دې مورد څخه ډېر ځان ته خپل ګوند ته ګټه پورته کول. دا چې تغییرات راسي او د عمران خان په نشتون کې یقینا دوی لپاره د پښتنو لپاره او د دوی تحریک لپاره او د دوی سیاسي فعالیتونو په اړوند یو څه محدودیتونه لا پسې زیات شي او منفي اغېزه به پر دوی باندې وکړي.
په کومو دلایلو؟ یعنی څه ډول منفي اغېزې؟
یعنی دوی کله چې مستقیمن د پاکستان صدراعظم سره روابط درلودل، دوی ته ډېر امکاناتو ته برابر شوی وو د اقتصادي لحاظ نیولې تر تبلیغاتي او سیاسي فعالیتونو پورې. دا چې عمران خان وروسته د دې په پاکستان کې اساسي نقش ونه لري، نو د دې ځای به دغه نیسي آی اس آی او پوز. او پوز او آی اس آی د عمران خان پالیسي او دغه د ګوند پالیسي به نه لري. د دې خاطر وي چې محدودیتونه لا پسې زیات شي. او دا چې زموږ سرپرست حاکمیت هم د دې قومي توأمیه څخه یووالی شي، څه استفاده کول او ګټې پورته کول، دا به پسې محدود شي، ځکه چې دا د پاکستان په نفع نه وو او د افغانستان په ګټه د تبلیغاتي لحاظ ډېر دی. مګر د عملي لحاظ متاسفانه هغوی بیا هم ژمن دي د پاکستان په ګټه د خاطر نه، د افغانستان د خاطر. دې خاطر فکر کوم چې یو لر محدودیتونه به قربان دی ولګول شي او دا تبلیغاتي اړخ به ډېر لا پسې ضعیف شي.
مننه. مارچ صاحب، د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکو به څه ډول تاسو ته ښکاري؟ یعنی څه به پیښ شي له پی ټی ایم سره؟
ګوره، دغه پی ټی ایم یا کوم ګوندونه چې په هر هیواد کې یا خامخا بهرنی ملاتړ هم لري، پی ټی ایم دوی چې ملاتړ لري، هندوستان سره دومره مرسته ونه کړله مثلا چې په کارو باید کړی وای. بیا راځو افغانستان ته، چې افغانستان باید کړی وای، ځکه افغانستان ادا کې تر اټکه پورې دما یا مرګري پورې دما خپله خاوره ده او پښتانه دما دي، دما فاران دي. مانه په صورت باندې څه ونه سکلای. بل خبر راځي چې دوه خبرې سم سفر احتیاط ملت ته وکړو. یو چې پاکستان کې چې هر ګوند او هر سیاسي یا پوځي او بخره غوړم سیاسي یا مذهبي ډله سره پورته کوي، خامخا آی اس آی هغه کې اثرات لري، خپل نفوذ پکې کوي او کنټرول یې پر صورت باندې که پخوانی دي که اوسنی دي که نوی راپورته کیږي. او که بیا کوم یو بغاوت کې سر روان نه کوي، خو ادمه ګورې د پی ټی ایم ټول رهبران هم مشران هم یو رضبان ته ولېږل، نو په دې باندې اسناد جوړ کړه. به زه د افغانستان مسلې ته په زغرنده وایم، په ښکاره باندې وایم چې په آی اس آی په رهبري د افغانستان کې دا اوس طالبان دي، هم دوی خپل کسان لري، خپل کسان جذب ځای کړي دي. طالبان هم ټول داسې مکمل داسې نه دي، ځکه چې ستا پاک کسان ستا سپېسلي کسان ستا مثلا خو هېواد ته ژمن کسان ستا، خو په څنګ کې داسې ډلې هم څه نه تنه ایسای ته نورو بهرني استخبارات د نړۍ ته هم کار کوي، هغوی کېنولې دي. که چېرې تا پاک سپېسلي طالبان وکړی شي، وطن بین طالبان وکړی چې استخبارات فعاله کړي او دوی په رګوته کې یو د قانون منګول ته اوسپرې، دا به خبرې کوي. دغه څلوېښت کاله په رهبري د افغانستان کې د ایسای ګوډاګیان متاسفانه کار کوي، فعال دي،
خصوصا د مجاهدینو طالبانو په وخت کې.
مننه. په څو لنډو دقیقو کې چې پاتې دي زه غواړم چې په دوو مسلو باندې ستاسو نظر واخلم، یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مسله او بله د کډوالو مسله ده. اشفته صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارت کې به څه بدلون راشي له نویو بدلونونو سره؟
هیڅ په باور وړ نه دی چې فوجیان د پاکستان په تجارت کې هم لوی لاس لري، او همیشه دا د وی تر کنټرول لاندې وو، او دی په راتلونکي کې هغوی بیا خپلې ګټې ته ژمن دي، مګر په دا شرط چې د افغانستان لپاره هغوی اصلا دا انساني ژمنه مد نظر کې نه لري متاسفانه. او دا ځکه چې د افغانستان لخوا هڅې یو تدوین شوی اقتصادي پالیسی خصوصا په دغه وروستیو کې هیڅ وړاندې شوی نه دی. یقینا چې تاثیر لري، مګر دا په دې پورې اړه لري چې د افغانستان لخوا د موجوده سرپرست حاکمیت کم څه وي ته وړاندیزونه کېږي. که وړاندیزونه نه وي نو هغوی تمن څو ورځې د مخه په تور د مثال یو قرارداد چې دوی نشر کړی وو د ترانزیت په حق ده، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت به سر له اوسه تر یو کال پورې آزاد دي. که داسې وسي تاسو فکر وکړئ چې افغانستان 15 میلیونه کسان دي، او ولته څرنګه چې په 2000 کال کې نشر شو 2.8 میلیونه کسان دي، او پاکستان یو صنعتي هیواد دی، نو د هغوی ترانسپورت او ترانزیت آزاد چې رښتیا ګو دنه به افغانستان پکې څه به جوړ شي، او بیا د هغوی موټران اکثرا یا کاملا دغه دي راسل اخوات دي د فرمان یا جلو شترنګي. نو د تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان په ترافیک کې څه منفي بدلون رامنځته کېدای شي. په دغه شکل باندې اقتصادي مسایل باید حتما برنامه ولري.
دغه قرارداد، ترانزیتي قرارداد چې تاسو یادونه کوي، البته لاند که جواب راکړي، دا خو د پاکستان له پخواني حکومت سره شوی وو، یعنی له پاوت سره نه وو شوی، دا یو سیاسي خبره نه ده، دا یو تجارتي خبره ده. د نوې واکمنۍ له راتلو سره به فکر کوي چې په دغه ډول جزئیاتو کې هم بدلون راشي.
دا د دغه موجوده سرپرست حکومت یو قرارداد دی، درې ورځې د مخه نشر شوی وو، دا بیرته سرتنظیم شوی، او تر یو کال پورې پاکستان دا مسائل بالکل د مالیاتی لحاظ د اخر د کال کې او سر دوی وسنجي او نور جزئیات به راوړاندې کی. دا موجوده خبره ده، او د اقتصادي لحاظ د غالیو په حق له هم یو څه وړاندیزونه شوی چې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د عمومي تجارت د ترانزیت چې د افغانستان سره مال تجارت به پاکستان ته ځي، په دغه موارد کې خبرې سره شروع شوی مګر نتیجې ته نه دی رسیدلې. یو مدون برنامه ورته جوړ شي د افغانستان په ګټه باندې، او د پاکستان هم اکثرا تاسو ووري چې د افغانستان میوه کړی چې سرحد رسیږي به یو مشکل او پرابلم ورته جوړي. دغه موارد هم دا اوس روان دي، زه امیدوارم چې ورته یو څه برنامه جوړ کړي چې دغه موضوعات تر کنټرول لاندې راشي.
ډیر مننه. تاسو مارچ صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دا نویو شرایطو کې اقتصادي اړیکو ته څه ډول ګوري؟ کلاند راته وایست لطفاً.
ګوره، دا اقتصادي اړیکه معمولا د هیوادو د ګټې، د خپلې ملي ګټې پر بنیاد باندې جوړیږي. دغه لپاره یو پالیسي او پروژه جوړي او پروګرام ته جوړي. افغانستان په دې اقتصاد نه پروګرام لري، او بل خوا ته چې ورته ګورو، پاکستان د افغانستان ټول اقتصاد په ځان متکی کړی دی. یعنی دغه
څه باید وکړي چې دغه سې یو پالیسي چې تاسو وایي جوړی کی طالبان؟
یو پروګرام یو پالیسی به داسې جوړ کړي که کوم تړون یو څه له پاکستان سره کې به نړیوال ضمانت تر دې ته ترلاسه کړي. متاسفانه دا کار نه شوی، او افغانستان ټول متکی پر پاکستان ده. پاکستان څه غواړي؟ په خپلو ګټ مټو تجارتي سوداګري چارې کې. دا اوس موږ ګورو دغه ترانزیت مرکزي آسیا ته نورمال ډول باندې دي. افغانستان کله څه زړه غواړي، څه زړه نه غواړي. مثلا ترانزیت یا د تجارت په بندر کې دریو باندې بوبار لاوه چې تعاون هم کوي سره تړون هم سره کوي مرن بیا د تفاوتي بدلته څرګندېږي ځکه پېږي چې افغانستان دا واک اختیار نه لري د پاکستان مقابل کې چې ودرېږي خپل حق دفاع وکړي په خواشنۍ سره. دا مشکل ورته جوړ شوی که دغه کله سره چې افغانستان استقلالیت مطلق وانخلي دغه ګوډاګي و جاسوسان د پاکستان بهار نه کړي او لرې نه کړي او له پاکستانه دا اوسنۍ رهبري خپل کورونه را ونه باسي نو مجبوریت ځان خلاص نه کړي نو دغه بدبختي به دوام.
مننه. وخت مو ډېر کم پاتې دی. یوه بله پوښتنه هم له تاسو کوم مارج صاحب، د کډوالو په وضعیت کې به څه اغیز وکړي نوی حالات او د پاکستان سیاسي بحران؟
پاکستان همیشه د افغان کډوال په خپله ګټه باندې استعمال کړي دي. که چیرې ته اوسېږي هم له نړیوال نه په دې اکله پیسې اخلي، له یونیسف نه دوی پیسې اخیستي، ملګرو ملتونو څخه هم نه اخیستي، نو بنا نه افغانستان خو نشي کولی مثلا فوفي حالت کې کډوال ته زمینه مساعد ده کې د کار، د تعلیم، د معیشت، د ژوند چې هغوی بېرته را وسي خپل وطن ته، نو بنا هغه بلته پاتې او پاکستان چې هر څه غواړي هغوی په دې باندې خپل خلاف د ټولو اصولو مقررات د کډوالیو دوی سره برخورد کوي او کړی ده که ادامه ورکوي. کوم تغیر په هغه کې نه راځي، که رهبري تغیر کوي که نه کوي، دوی هغه یو پروګرام مخې ته ځي. بیا هم تاکید کوم د پاکستان هېڅ څه تغیر نه کوي، هغه پالیسي پروګرام چې جوړ شوی ده پوځیان عملي کوي، عملي کوي، ته ملکي ادار راځي او قضا کته پورته کوي، کوم مشکل پکې نشته.
مننه. او اشرف صاحب، له تاسو نه همدا وروستۍ پوښتنه کوم چې د کډوالو وضعیت به څنګه شي په راتلونکي پاکستان کې په داسې حال کې چې سیاسي بحران ځپلی؟
دا متاسفانه لا مخ په خراب کېدو دی، ځکه چې د موجوده سرپرست حکومت د نه برنامې درلودو سره یو تعداد زیات افغانان ورځ تر بلې کډوال کېږي په پاکستان کې. او هلته همدا اوس یو کور چې سړی وغواړي چې پرانیسي، دا امکان بالکل نشته دی. او پاکستانیت ډېر برلاسي شوي دي نور هم، او د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه، هر څه د هغوی په لاس کې دي. او د افغانستان د خوانه هېڅ توجه ورته نه کېږي. تاسو فکر وکړئ نن ورځ په پاکستان کې دغه زار او بېچاره حالت د افغانانو، او په خاصه توګه په ایران کې، او مگر سرپرست حکومت هېڅ کوم برنامې ورته نظرې، حتی یو اعلامیه مخبرولی نسی، حتی یو خواهش هم کولی نسی، ځکه چې دوی هیڅ برنامه نه لري او ډېر دی هغوی تر اغېز لاندې دي. او نه غواړي چې کم د پوز مشر یا د آی اس آی مشر د دوی څخه خدای نه کرده خفه نسی. دوی د افغانستان دپاره نه غواړي چې څه وکړي. متاسفانه راتلونکي کې په همدغه شکل باندې لا پسې منفي اغېزې به ډېر شي، او د افغانانو ستونزې به را هم زیاته شي.
تر زیاته مننه. کاشکې د طالبانو مرستیال ویان ته چې ازادي راډیو بلنه ورکړې وه په دې پروګرام کې راغلی وای، او د طالبانو د حکومت د دریځ دفاع یې کړی وای. په هر صورت زموږ د 15 دقیقې نننی بحث موضوعات همدومره وو. له خپلو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې له مسؤل میرویس اشرفتنه زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه.
قربان تا نشم، قربان وطن تا نشم، قربان.